اندیب د جگت ګورو د حکم له عملی کول وروسته هغه ته وویل، مہاراجا، د شنګریلا پاچا به غلی پاتې نشي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیاندیب نور چوپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته و او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارۍ یې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چوپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې یې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو، یقین مې دی. ملنګ ورته وویل، نه، تېروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو، ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شنګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شنګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شنګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شنګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. ده راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی؟ پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب، یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شنګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شنګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهۍ کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغو یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شنګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شنګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شنګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل، د خپلو تېروتنو د پېژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ ښاغلی تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
ښه، تسکین صاحب دا راته ووایاستئ چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنې د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
ولا زمونږ د اخبار لپاره ځانګړی پالیسی جوړه کړې ده چې په هغه کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد خپرو. ولې هر غنه کې مونږ یو اقتصادي رپورت چې خپرو ژوي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي، او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم او نور ملګری دی، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی، او د هغې حوالې له مخې نوم هم د لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلي کړو، چې هغه د ادمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روان، غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محلنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي، دا محلنۍ چې دي یو څه وختي بیا چې پیسې ورکمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي، بیا هماغسې پاتې سي. همداسې تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوئ؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي، 15,000 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر دی، الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپل د ځان مصارف هم وخیمه، د ورځې حد اقل 1500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم ځي. طبعا ستا له خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپي خپرونې راووتې، اوله کې ډېرې تیزې، وروسته یې مینهوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه، رپورټونه، شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادمي تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی، او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی، او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسیم په دې وطن کې زر راځي، او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زموږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی، او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
عاید غواړي، یو بودجه درنه غواړي، او یو مالي لګښت غواړي. دا که مالنۍ هم ده، په هر حال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کېږي نه، او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو له خوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدی، خو هغوی فکر وو، او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو، او فکر به پکې نکاس نه کړلو، بلاخره پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپي خپرونې، بلکې نور تلویزیونونه و، راډیوګانې و، اژانسونه و، ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی، خدای خدمتګاري دی، انشاءالله دا به پټپ نه دریږي او څنګه چې مونږ د ملګرو مخې دغسې په اخلاص راوتی ان شاء الله دغه پاتې کیږي مونه، خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او ان شاء الله پاتې کیږي، به ځکه نه چې ملګري هم شته دي خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم ان شاء الله زه د اخبارو مانه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپیږي اوس؟ خو څلور مخه دی کنه.
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې ده د رنګ دی او منځ کې دوه ساده دي، نو اوس همدغه سي خده او ان شاء الله راتلونکي کې پلان مې ده چورتا اته مخه شي او اعلانات تم ځای پکې ورکم، هغه سي اعلانات چې چا سره وکول شي چې مثلا مونږ غوړ مال نه را باسو دغه سی فکر وی، بلکې چې څوک ماته یی چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپک اعلان ورکړي چې ماته خرج شي نه، ځکه زما خو د زخه زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم، هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم مؤسسات وی یا د خوانځي وی یا یو ډول فکری وی مؤسسات وی چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کوي، هغه سی مؤسسات اعلانات په کې خبروم، نور مسایل بم کې وی خو له اغه جنگی اغه وحشی چې د تشدد خبره پکې کیږي اغه اعلانات به ان شاء الله نو پکې خبرو.
تسکین صاحب څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډیر دي، زمونږ ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده، دا ملګری ټول دغه دی فلسفې لپاره کار کوو، انسان منجله چې ده هم دې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې ده هم ورځنۍ ده هم هم دې برخه کار کوي.
دا مطالب هم سره مشابه دي؟
او مطالب هم مشابه دي، نو غواړو دغه سی یو فکر ولرو چې زمون راتلونکي افغان انسان هغه نسل چې کوم ده د فکر جوړونې ولاره ورته موجوده وي، دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اکوزامي هم ورکوي که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي؟
او بالکل اکوزامه خو ځکه نه ورکو ځکه چې باچا خانم باچې خودی خدمتګار و، مونږ هم د خودی خدمتګار ر دغه لاره نیولې ده او هڅه مداره چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسا پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زموږ حتم دا ده. بلا بل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړي د کپو نت کې هم نشر شي وي، ځکه انټرنیټ چې په افغانستان کې ډیر کم خلک کاروي، نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پرون لري چې نت کې خبروي خبرانی خو چې زموږ د دې پالیسۍ مخه د کوم فلسفه او انسان پهونه رو پهونه ټولن پهونه دا مواد وي موږ خبرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندی وي، نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د محالنۍ یو بل حساب هم ستاده کم محالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بل بیا د کال په پا پای کې چې پښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و د یوې ګڼې تر دوه می پورې او وروره دا خو محالنۍ وه، نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼي یا به په ارو دوه میاشتو کې څو ګڼي.
او دغه یو غشته ده خو ما مخکې مته وویل چې فکر زړیږي نه، او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغسې مسایل شته دي نه، انشاءالله زه به هڅه کوم ځکه چې زموږ بله ګڼه چې ده هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې داسې چاپ کوس، لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده دویم د اکتوبر، نو د هغې په ویاړ کې داسې مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي. تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د خون کې ورځ شوله صحیح ده، افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه به وي، خو زموږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي، دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو، دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هېواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه بې برخې شوي، ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه، نو دې لپاره هڅه زموږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کو، بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو. دا اخبار او دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي، چې څوک یې اخلي ورکوم، چې نه اخلي نه ورکوم. ځکه په دې معنی چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي، هر څه اخیستلی شي، خو هغه څوک چې مینهوال وي، مینهوال خو انشاءالله ډېر به، ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نوي دي. یو بل داره چې د سولهیز ژورنالیزم برخه کې دغه مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغه مهم ده، کومو کومو ولایتونو ته یاستوي، هلته مو دوستان دي، د دوستانو په ذریعه یاستوي، که کوم بله طریقه مو ورته په نظر کې ده.
اوس مال خو د لومړی ګڼه ده، نو دوستان وو هغوی ته مو لیږلو.
کوم کوم ولایتونو ته؟
ننګرهار ته، لغمان ته، او مزار ته مو واستول. هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي، او پات شولو د نور غنی چې کوم پاتې دا ملګرو سره کړي، ان شاء الله غزنی ته هم لاړ شي، پکتیکا او خوست او پکتیا ته، کابل کې هم توزی شو، او هرات ته زړه ده چې هرات ته واستو ما تیار شته دي. نو ملګری دوستان شته، نو پلان مې دغه سې ده، یو پالیسی ورته جوړوم، پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي، او هغه سې حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسو، کوم ځای ته ونسو، دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده. انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي د غیوې نظریې خلک، انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپی کله وطن بهر؟
نه، زموږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي. خپل مطبی لرو، خپل تولیدات لرو، خپل عایدات باید ولرو. خیر د 50 روپۍ د جګې واخلي، خو چې زموږ د خپل وطن وي، او هغه پیسې بهر لکه د یو جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډېره مننه.
خیر.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلخ ادبی خوځښت له 12 کلونو راهیسې فرهنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا، دوی خپل فعالیت له یوې ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. ښاغلی احساس وایي،
دیارلس سوه 2020 لمریز کال څخه دا پیل مونږ راخلو، چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شوه، او دا د دغه خوځښت چې ځوانان پکې ښکیل وو، ورسره د بلخ پوهنتون استادان و محصلین وو. هغه وخت کې دا یوه وړه اتمي خیزه خپرونه وه، خو له هماغه وخت نه وروسته یو فکر د یو خیال په توګه، د یو سوچ په توګه، چې مونږ باید دغه برید ته ځان ورسو. دا نن چې څه ګورو، دا هغه وخت کې یو پلان و، یوه هڅه و، یو کوشش و، چې په ډېرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډېر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي و. او دا یو ډول ارماني کار دې ته ویل کېده، چې آیا مونږ به په بلخ کې، چې دلته هغه سیاسي مخینه، د ژوند هغه فرهنګي مخینه، د پښتنو اقتصادي مخینه، په دې وروستیو 2 کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه، ډېره ګډوډه وه. نو دا یو کوشش و چې دا څنګه مونږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په 1940 کال کې د مومن بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو، او په مزار شریف کار نه، او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخه سره له امدې خاره د شمال لومړی سیاسي مجله، چې دویمه پښتو مجله راځي، پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی، چې د ښار ځوانان لاړل، لاغوی سره کېناستل، او هغوی له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو د هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو، چې هغوی به په اونیزې ناستې کولې، او دا لا همداسې جریان لري.
فعلا د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي، او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولې؟
یقین شته که لږ به احساساتي درته نه شم، کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو، نن له 15 کاله مخکې چې زموږ د هڅو تقریبا 15-16 کاله هغه وخت کېدل. دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې، که هغه به کلتوري هڅه وه، که رسنیزه وه، که فرهنګي وه، که علمي وه، دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کمبل هغه مرجع مونږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلې چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه، د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي، او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس پښتو رسنۍ لرو چې
همدغه
در ته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلوي هر چا چې رامنځته کړي دي هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره یې تړاو دلته یې تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او اغېز یې
یعنی
موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي هغه په خو ښوونځیو کې شخصي ښوونځیو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې موږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغېز شوی دی دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبي حوزه نه ده دری دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دری ژبې تر څنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یوه مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډېره بلخ پورې تړلي دي خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وخت کاري تړاو هم موږ سره لرو لکه کندوز سره پلخمري سره
بله پوښتنه دا ده چې برخ ادبي خوځښت د دې تر څنګ چې د بومن بابا ادبي بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه یې رامنځته کړل خوشحال بابا کتابتون یې جوړ کړی او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګ یې نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې ده هغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لېږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو به دلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې موږ یادونه وکړه او د همغه دپاره
دا کار اوس صاحب دا فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړې توګه خو په دې تېرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده هو بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي مثال د خبرې یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرا لري
موږ همدغه مرستې پایداره نه وي تر دې که دغه دوام ونه کړي نو
ځینې برخه د دې تمویل داسې دی چې موږ کوشش کوو خپلو ځوانانو ته هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پرېږدي یوه برخه بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه یې نه وي صحیح چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري هغوی موږ تمویل کوي هغوی موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي یو بل اغېز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و نن داسې نه دی په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې یو هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څانګې وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي
Alu zama, alu zama, alu zama. Oh, alu zama, alu zama. غریرا تراوڑا